راتلونکو خبرونه علامو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مو شهید کابل پر وخت ما دیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لدی وابه ورچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وای چې پولیس ول جنای جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د مسعود اندربي په وینا چې ډېر مجرمین او د پیاوړو باندونو کسان دمګړي د تېختې په حال کې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي د انصاف پلټه کې او رکو شوی وزان خبرونه ته ځانګړي شوی د خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې علي شورا د درالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د ورستی راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې پرونی حمله وغندله. د سولې علي شورا د درالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې علي شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې محمد عمر داودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمني ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داودزی په نهال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د ورستی راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 40% نیولې تر 80% پورې بدله شوې ده. د غیدارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او بیا په نوعیت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
خو د روڼتیا د څار ادارې په راپور کې ویل سوي چې د تیر مالیز کال په ملي بودیجه کې د ولسي جرګې تر تصویب مخکې او وروسته بدلون راوستل سوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلول جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل سوي. چارواکي وایي دغه جګړه تیره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې سوې ده. د کندهار د امنیت قومنداني ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د پولیس او د دشمن وسلوال مخامخ جګړه سوې ده چې په دې جګړه کې دشمن ته ډېره مرجوب لا وسته ده چې 14 کسه وژل سوي او 15 زخمیان دي.
شغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی، بل خو نامعلومو وسلولو نن یک شنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزی بغلان په مربوطاتو کې وژل سوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه تپې په پول کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
د په داسل کې د چې پرون په کابل کې د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلولو په ډزو وژل سو. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې وژل سو. دی د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیروالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کور څخه جماعت روان و چې ور باندې ډزې وسوي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اسري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل سول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستانو یوې بلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خپاره کړي ویلي دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان چستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاینې د سبوتاج هڅه ده. پیلامیه کې ویل سوي چې موږ به د دغه سي اجنډا او بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکي وژلي او وروسته هوټل ته دننه سوي وو. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر د چین د پنګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابله لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو د غره صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پرانیولو کې مو د وسلو پرانیولو مو بندیز و. د په عین حال کې زیاته کړه چې له دې ټولو سره سره نهیلی نه دی. او د روسیې په رستوب سیمه کې چارواکي وایي د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یوه اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدو له خطر سره مخامخ ده ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې دوه کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي.
مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو ل ازادي رادیو نو واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په د اف ام په صفه په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.6 نوی رڼا اوریدل شي. تخبرونه په ګډو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
په تطبیق ای شیوه جدید مرحله اول ازی در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود. ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی کی مینی منګل کورنۍ د خپل وجل شوی لور د قاتلانو د محاکمه غوښتنه کړې ده.
مخته اخترونه راکوه سم جل کې د شکمړه کوو چې وادر نه کې بیا مجبور سم مینې مل خیر د ورور ته مې دښمنه جوړیږي پلار ته مې دښمنه جوړیږي په د امر حزبنده کاریګانې ورکړلې خپل پرځای و تړله.
د وجل شوی مینی منګل مور وا په یو بل راپور کې باور چې د نورستان کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکو وایي دوړ ولسوالۍ ته غزیدلې سړک په وګدو کې سوزای وسلوالو طالبانو د تلاشي پوسټي جوړی کړي.
راوځي هغه سړک مور هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي.
د سیمه اونړی په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره سره د مقابله لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو د رسره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د مسعود اندرابي په وینا چې ډېری مجرمین او د پیاوړي بانډونو کسان دمګړې د تېختې په حال کې دي. ښاغلی اندرابي همداشان وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لزګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه خو ویې ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ یې په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملړ خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد دی. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوې شیوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی موږ توانېدلی چې د پلان شوي مجرمینو سازمان یا ویس غړي چې په بیلابیلو شبکو کې تنظیم شوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوې مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي لا ورته غبرګون سره به مخ شي. لا تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړي توګه د کابل خاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل خار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې ورستۍ کې مینه منګل چې د تلویزیونی پروګرامونو په خوانی چلوونکي او د ولسی جرګې وسنۍ کارکونکي و 13 ورځ د کابل خار په امنیتي حوزه کې و وجل سو. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پیښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی که نه. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وایي دوه اونۍ وړاندې چې ښوونځی ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وایي کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
د قمندانۍ امنیت کې داخل شدیم بر ما د شوبې سات یک ورقه نشته کړ ببرم.
هغه وایي د کابل امنیت قمندانۍ ته داخل سوم په سلمه شوبه کې راته و پانه راکړه راته ویل جنایي برخه ته یوسه. کله چې جنایي څانګې ته ولاړم د شپې نه وخت و او مې نه شو کړای چې نوکریوال څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده و هر څومره مې چې دروازه وټه کوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لري دغه سړی پولیس په بې کفایتي او د خپل زوی د قتل په مخنیوي کې پولیس تورن بولی او وای په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې جنایي جرمونه ډېر شوي، خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تېره ورځ د کابل ښار د ومي امنیتي حوزې په سیمه کې پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسي جرګې سلاکار مینه منګل د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو باندې وژل شو. نن د مینی منګل مور ازادي راډیو ته وویل چې لوري په سوزل غوخل شوی هم و خو امنیتي ادارو ورته پاملرنه نه وکړي. نور حال په دې اړه د ناجی صاحب په ریپورت کې اوري.
همیشه فزته دي د ولم د خلکو
د مینی مور ادعا کوي چې لوري د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال سوزلې اختطاف او وهل شوې هم و.
ان لاس کاله اتکل نمزات و بل نمزاتی نه دی وای و دوم یو ګراکا و درکا دلته د الګ ویلګارد ډیر به رقم وو موږ ته اخترونه راکو سم جل کې دیش کمړه کو چې و درانه کې بیا مجبور سم مینې مل خیر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په دا و د پښپګم او راز باندې کاریګانې ورکلې خلې پر جایو تړلا نور د وریرو نو داخله کې ور سره و هنده جل کې نه بریټ خا کوي وهلاوي وهلاوي وهلا ورندار کلی تر وې استل کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینا د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاته وی چې دوی بیا سرنوالۍ ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه ورید او هلک د پیسو په بدل کې خوش شو.
سرنوالۍ ته لاړو خوشنات هلای زنه دفتر کې سي پروین او بي پنوم دا یا معرف پنوم خو ول راځي ول موږ د امیات تلګو د جل کې اختطاف سوی د دد شه دد اسه ده دا خبر موږ ډیر خوشاله اوسه دا خبر رسمي سي پښتنه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړو سارنوالي دفتر ته نه نيست خبرې شروع کړو کړو کړې پیسې ورکړلې سارنوال په ملک کلاس د کوکې واوخته واوخته وای دا نه دښتې تاب سوي راځه جوړه تاسې په منځ کې وکمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته کوم شوي وا او تازه یو اونۍ مخکې طلاق اخیستی و. دا پرون سهار د کابل په کارتینه سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري په ډزو وشتل شو. میرمن مینا منګل په سو ټلویزیونونو کې د خبرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکار و. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زو ډېر خیانت شوی ده. حکومت دا د حکومت کلا کلا د خلک د پیسو سترګې نیسي. زه نه غواړم چې محکمه سي، زه غواړم چې اعدام سي. دا خلک په جزا یا یو ځای جیل کې سره په دې سابیا سي سپخته تاسو وستې نه اندازه وایستله مکمل من منطقه ټوله وینو نیولې وه ټوله منطقه وینو نیولې وه. هغه د فیسبوکونه خو ولیدله چې څه شته دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند خبرګونونه راپارولي او ډیری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل:
در سال 1396 خانم مینه منگل یک عریضه عنوانی دوی سانو
په دیال لسوا شپږ نویم المریس کال کې میرمن مینه منگل یو عریضه سرنوالی ته ورکړې و. پکې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې و. ل خپل واده نه راضی نه و. د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې وه او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې څرنوالۍ دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خپرونو د پخوانی چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس پاره سیړنی کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نمغه غلا زدي رادیو ناوري د نورستان کامدی شاو برګمټال ولسوالۍ وسیدونکو وای دواړو ولسوالۍ ته د غزیدلی سرک پوګدو کې څو ځای وسلوالو طالبانو د تالاشي پوستي جوړی کړی. دولت پلوه کسان نیسی او یادو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدی شاو برګمټال وسیدونکو شکایت کوي چې لتی رڅو کالو وسلوالو د تک راتک لار کې پوستي جوړی کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لار سفر وکړي او یا هم خپل سیمو ته خوراکي توکي انتقال کړي. د کامدیش برکلی وسیدونکو عبدالرحمن ازادي راډیو ته ویل:
راوځي هغه سره کومورا هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي بیرکوټ نه چې بیرته تاګي بیا مشکل بیا ودري سامان چا د کامدیش ته وړي او کوس کا کوزي طالبان کوزی نه پریدی اوس اوله نه اوسه پوری لار زمون بند نه حکومت پختونه کوي نه څه کوي یو خو بازګل پل دی هغه ځای کې تلاشی کوي پیتیګل پل کې تلاشی کوي میردیش پل کې تلاشی کوي دادری ځایونو کې تلاشی کوي بیا پریدی هغه ځایونه قسمونه خوري هغه ابرام وړي خپل نفقه وړي هلته چې ورسېد بیا خر سره هغه بره کلي نه کوزیږي چې کوشلو هغه اړ نه طالبان ډزی
هغه وای د ولسوالۍ اکثره ساحې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او هلته پراته دولتي کارکونکي او عسکر له خپل پوستو او کورونو په ډاډه زړه نشي راوتلې
خپل کلي نه بار ته تللی نشي. حکومت یې لکان یو نیم کوم خرو مولي زنانه مولي واړه مولي حکومت هلته بار ته وتې نشي نږدې کې مونږ حیران یو دا څه رقم حکومت شو.
د کامدیش اوسیدونکي وای په تیرو څو کالو کې له مرکزي حکومت په خپل سیمه او لوی لار کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لری کولو بشمیره غوښتنې کړي خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړي.
باید حکومت دې شي کوم چې زورور هغه لاس به ونیسي داسې هلته مونږ وطن کې نشته مونږ دپاره امنیت براولی مونږ لږ امنیت چې رالو بس لږ آرامي ژوند به وکړو. برګي مټال ولسوالۍ هلکان بار ته ګرځېدی نه شي ډزی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګي مټال په لوی لار کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو لپاره هڅه پیل کړی دی.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو لپاره دفاعي ځواکونو کومک راجل کو او د غلار خلاص کو او دویم ولسی لارې ده مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نشو چې الته قوت استعمال کو بغیر د قوت د استعمال نه د غلار د سپینګرو او د مشرانو په توسط باندې خلاص شي. په دوو برخو کې کار کوو.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګمټال اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لا ستونو له جوړولو شکایت کوي چې د تورته ستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجود دي چې د خلکو ژوند دي مشکلاتو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په یادو سیمو کې د دوی لخوا د خلکو د زورولو په اړه څه نه دی ویلي.
درنو دوستانو زموږ د خبرونه هم د همداوس زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ په تمدا زدی رادیو ډاټ کام. د لاجورد د لار یو شمیر افغان سوداګر وای دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزی او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وای ځینې هیوادونه ورته په ځان ویزه ورکوي په لار کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو پر سوالو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې منی خو وای چې د ویزی په ګډون یې ډیرې ستونزې حل کړي او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د برډ مشروای چې افغان حکومت به د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او بارولونکو موټرو د ستونزو خبري ته پام وکړي. رحمدین حاجی هغه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزی په ګډون له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډیر مشکل باندې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په دا عین مشکل دی. د ویزی او د روډ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه هم دغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزی روډ پاس د مشکلات چې موږ درته ول دغه په خاطر توقف لري.
د دغه لارې د پرانستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې په نهو افغاني موټرو کې بار وو چین او ترکیه ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لنن 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجورد دولار پرانستله. د لاجورد دولار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله د افغانستان له هرات ته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بهيري سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزاد اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه طبي بوټي او بیلابیل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمیر ستونزې مني خو وایي دغه لاره نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لاره تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیرسا ازادي راډیو ته ویل د افغان سوداګرو د بیزی ستونزه حل سوي او د نموډي په خبره په پرلپسې توګه هڅه کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوې دي. رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړي. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولای شي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته سوی لسقوت سره مخسی.
د کندوز دینی علمان او قومي مشان پر خلکو غکوي چې په ټولنې کې د امنیت او ثبات تامینولو په برخه کې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هر ډول شرایطو کې مرسته وکړي ځکه د خلکو له همکاري پرته په هیواد کې ثبات تامینول ناشونی کار دی. په دې اړه لسیمې زموږ همکار اجمل اریان جزئیات راټول کړي. نور حالت رواوري.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو سرښندنې د قدر وړ بولي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مشران له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د سیاسي ثبات رښتینی ساتونکي دي. دوی د غرض له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د امنیت تامینولو او د ورانکارو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي ځکه د ولسونو له همکاریو پرته په یوې ټولنې کې امنیت تامینول ناشونی کار دی. دینی عالم مولوي خیر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و هر نیروی امنیتي ما کې فعلا در همیت ما در همیت ملت ما
زموږ امنیتي ځواکونه چې د خپل د هیواد او د ولس د امنیت تامینولو په برخه کې شپه او ورځ هڅه کوي له اجر او ثواب څخه خالی نه دي. باید خلک په هر ډول شرایطو کې له خپل ځواکونو څخه ملاتړ وکړي تر څو په ټولنه کې تلپاتې امنیت تامین شي او خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دوی په خبره چې په دې وروستیو کلونو کې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې بې ساري وده او دغه راز د اقتصادي او د فکري فعالیتونو پرمختګ د افغان ځواکونو د نه ستړي کېدونکو هڅو محصول بلل کېږي. د دې ولایت یو تن قومي مشر نورالدین محمدي په دې اړه وویل:
تلاش نیروهای امنیتي در قسمت ثبات سازی کشور عزیز ما افغانستان تاثیر بخ
د امنیتي ځواکونو هڅې د ثبات د ټینګښت په برخه کې خورا مثبت تاثیر لري، ځکه د دوی د هڅو له کبله زموږ ځوان نسل ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ځي او ټول خلک کار کوي او دا ټول فرصتونه د امنیتي ځواکونو د سرخندونو له کبله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن بل ځوان قومي مشر عبدالغفور وایي چې دا د هر افغان ایماني او وجداني دین دی چې له خپل وسلوال پوځ څخه په کلکه توګه ملاتړ او ننګه وکړي.
و مردم ای تلاش های از یا قربانی های از یا فراموش نمیکنه، ثبت تاریخ میشه، خداوند اجر.
زه د یو دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې موږ له دوی څخه راضي یو او په هر ډول شرایطو کې د دوی تر څنګ ولاړ یو، ځکه د دوی په موجودیت کې خلک د سکون او خوندیتوب احساس کوي. لدې سره سم د کندز یو تن بل دینی عالم مولوی محمد الیاس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو پر وړاندې پاڅون وکړي ترڅو په هیواد کې د ټولو ناخوالو او بدبرغوی لمن راټوله شي.
اگر در مقابل ظلم هر طایفه مسلمان افغانستان بخیزه، در مرور زمان در افغانستان
که د هر سیمې ولسونه یو موټی شي او په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ودرېږي او له هغوی څخه وغواړي چې نور په هیواد کې له جنګ او ورورژنې څخه لاس واخلي، نو حتما د خلکو هڅې نتیجه ورکوي، ځکه هیڅ قدرت د ولس پر وړاندې نشي درېدلی. د کندز اوسیدونکي دینی عالمان او قومي مشران د خلکو د راویښولو او د پوهاوي په برخه کې تاثیر ګذاره څیرې بولي او برسیره پر دې له افغان ځواکونو څخه د دوی ملاتړ د عامو خلکو پر روحي او ذهنونو مثبت تاثیر کوي او په پایله کې د عامو خلکو او د دولت ترمنځ واټن راکمېدلی شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سامیه و نړیواله مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی او له بل خوا متحده ایالات په خلیج او منځنی ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې د ایران د دښمنانو لخوا دا فشار د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بے ساری دی. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور لمخې ښاغلی روحانی د بیلابیلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل نشي ویلی چې اوسني شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد. خو ده زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو صادراتو په برخو کې ستونزې نه درلودې او یوازې د وسلو پرانیولو کې له بندیزونو سره مخامخ و. خو روحانی کې وویل دای له دې ټولو ستونزو سره سره نه هیلی نه دی، راتلونکي ته ډېر هیله من دی لري چې که د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به په اسانه تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران په تیر یو کال کې تر ډیره وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو. د ایران د تیلو او اوسپنې پر صادراتو د بندیزونو هدف دا دی چې پر دې هیواد فشار زیات او د هغو اقداماتو بندولو ته اړ شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د دې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پړسوب یا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او د تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږده ځنډ او حتی کله ناکله نه ترلاسه کولو پر وړاندې اعتراض وکړي. روحانی له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو لاس ترې اخیستی. په همدې حال کې امریکا په منځني ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنګټن په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس ارلنګټن په نوم یو بل جنگي بیړۍ سیمې ته استوي، څو د ابراهام لنکن په نوم له یوې مخکنۍ بیړۍ سره یو ځای شي، او همداراز څو بي 250 بم غورځونکي الوتکې هم سیمې ته استولې دي. متحد ایالات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو حمله وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا ټول ریپورټونه او خبرونه مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي.